السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه یې توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردوونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازدیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نور یې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کمعمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د استرالیا په سیدنی کې مرګونه پیښ شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوی او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسان یې نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو له کبله روسي ارقام دادي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبریالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوي او په خبره یې هیڅ اړخ به یې پلټنې پرې نګدي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
د ویل بعد مرغت روسه پورې لکتر لګ 12 تنه وژل شوی. 900 نور د سیدنی اروند بیلابیلو روختونونو ته لیږدول شوی. ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خو د کنټرول وړ دی. پیښه په ځایي وخت نن یک شنبه د هنوکا په نوم ماښام مهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغو مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونه او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي ترهګرو هغه کسانو وژل چې د هنوکا لومړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې د یهودو ډارونه یا یهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده، او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپایي ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. دا بریده غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپله استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي، او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي، دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي، هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په وروستیو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کورې نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځای چې پوسونه دي په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موري د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو، بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځانه مخکې لېږو چې نه کم چک پوسټ خو به نه وي، او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپۍ پورې موږ ډیمانډ کوي، نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بېساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خوا سخت ژمی او لبله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري، تقریبا 80%
افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو به اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندي کړي، اندا چې هلته میشت افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2016 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره یې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته دې په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی دا خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړې. نوموړي وویل د ټولو ګاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ییزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت د افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لیرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړې. نوموړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری اژانس په اکسپانه خبرې شوي ویلي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په ښکاره ډول ښودلي چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بې ځای نه وي که د فارسي ژبې پاکستاني شاعر اقبال لاهوری په څیر ووایو چې د ټولې سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پرېکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولی او نه هم ثبات رامنځته کولی شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هره ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړی او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، دغه راز د چین، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړی و. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړې ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې، پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ناسته کې د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله راپور ورکړی و چې دوی دې ناستې ته بلل شوي خو ګډون نه پکې کوي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو سازمانونو او دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې د سیمه ییزو هیوادونو سره فعالې اړیکې لري او د سیمه ییز تفاهم او همکاریو د پراختیا په برخه کې د ده په وینا د پام وړ عملي پرمختګونه شوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د دغه سیمه ییزې ناستې اهمیت ته په کتو وایي چې په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره له لاسه وتلی فرصت ګڼل کېږي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو چې په دې کې ګډون ونه کړ په دې معنا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکسپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پرېکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نوموړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلند نشي کولی موجودي جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا ناسته په داسې حال کې ترسره کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک له 4 کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد د راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ییز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغېز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام سربېره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. اوس به هم ورشو په جرمني کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمني دوسیې او غوښتنلیکونه لري. د جرمني د کډوالو حقوقي دوسیې ایمارل دغه درلودونکي افغانان وایي له دغه هیواد د پناه غوښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغو یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل په هغو نویو برېښنالیکو کې چې دوی د جرمني حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوې او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکې چې نه یې غوښتل په نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش به موقع ایمیل ورسید چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوی او دا بهر ستاسو لپاره پایته رسیدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل سمون
دښمن په بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
دیشب ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف شد.
تیرش پا مو یو برخنالیک تر لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر طول و بنستیز استون زده ده چه ده برخنالیک لطال لازه کول و روسته پولیس پا اسلام آباد و پیخوری کسو مل مستونونو او اغوزایون تلطلیلی چه افغانان پا کجوند کوی او پردوی فشار راور چې ژر تر ژره خپل خونه یا استوګنې ځایونه پریک دی.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په د هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسمنې د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,500 افغانان چې د خطر سره مخ وو له پاکستانه جرمني ته لیږدول شوي دي. له دې سره په جرمني کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته مې میاست راهیسې د افغان کډوالو کډوالو ته منلو او لیږدولو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقونو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هېواده غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هېواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا،
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ پر ضد د واکسین د څلور ورځني کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15 تر 13 دوام کوي، یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو درازکارانو ټیمونه کلیو، جماعتونو، جمعو او نورو هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولېږي ځي، او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنیو وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صفخه باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجوده، خدا هم بیا لشکي په ارقام کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډېر کړه درومي، شاید لشکي اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین، او ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام دا چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصول پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعیات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری ول د پکتیکا په برمل کې د مثبت واقعیاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم زون کې کیس مثبت شي د پولیو، نو بیا درې کمپاین چې کیږي، همدغه دریم کمپاین ده چې موږ دوه مخکې وکړن، هر میاشت کې کمپاین وو او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی ده. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک کې دي، عمر یې 15 کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري میبون کې او حتی وژن کې ناروغۍ باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رضاکارانو سره مرسته طلبولي، وایي ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي، او بیا خاصتن په خپل علماء کرامو باندې، او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکاره فاتح شي، او په ولسونو باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دي وی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هېوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن و انتونی یا ساری ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځ راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره لدې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوی د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي هغو تفریزایو ته خپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوي. دوی وایي په دغو ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد له امله هلته نشي ورتلی. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینې برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پلا پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شانې رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبې وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه وي واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لاسو زه پرې دې نورو لپاره زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 شپږ ماشومان دي او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خزانه نه ده بیا موږ هغه رستورانت زو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پرکوی رو یو نیس برخون مو خزانه جزی رفتن در اکثریت پرکو نیست
وریا پرکونه نشته هغه زینه چې دی هغه دلوب و وسایل نلری رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولی شي.
کابل خاروالی دا محل پټول کابل کې وسلیو سلويخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینه پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اډه موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سر 500 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومان راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په صدر کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبر وازه کړي پامیل چې پارک ته ځي نو هغې کې د دروازې ټکټ کوي خوراک یې مختلف رستورانتونه ورکوي او فلحال داسې مصارف هغه یعنی ډېر کم شي اتیا فیصده پارکې ګڼه ده بېخي زیات شوی ده ځکه هغه خلک دومره اوس پارک ته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله دوی نشي ورتللی چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغېزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي وېرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای شي. هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.